په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موز نوریس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې د مستحق رایه ورکوونکو ګډون شاوخوا نیمایي بولي. پر دې او د انتخاباتو په اړه ډېر راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلام، محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر په څو ساعتونو کې رسمن پای ته رسیږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي چې ناټو د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواو سره همکاري کړې ده. په پاکستان کې په زرګونو زلزله ځپلي په خلاصه فضا کې د مرستو په تمه دي. افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی نن آزادی رادیو ته ویل که کاندیدان د سکوت دوره رعایت نکړي جریمه کیږي.
در قانون انتخابات به صراحت ذکر شده که 48 ساعت دوره سکوت ایر در نظر نگیرن، ضمن که بالاخره او جریمه نقدی رو در نظر گرفته، اگر به توصیه یا به جریمه نقدی توجه نشود، یعنی صلاحیت شکایت داره که تصمیم جدی تر از او اتخاذ کنه.
د انتخاباتي کمپاین له پای ته رسېدو سره سم د چوپتیا دوره پیلېږي چې 8 ساعته دوام کوي. په پام کې د افغانستان د ولسمشري انتخابات را روانه شنبه وسی. په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته به دا په افغانستان کې د جمهوري ریاست څلورم انتخابات وي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواو سره همکاري کړې ده. نیکولاس کی په بروکسل کې د ناټو له مقر څخه په یوه ویډیو پیغام کې وویل:
And I call on all parties to
زه له ټول اړخونو غوښتنه کوم چې کاملا انتخاباتي اصولو ته درناوی وکړي، د خلکو د رایې د حق ساتنه او درناوی دې هم وکړي. شغلی کې دغه راز ویلي چې ناټو له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي چې دغه هیواد بیا د ترورستانه په ځاله بدل نسي. په پام کې د ولسمشرۍ انتخابات را روانه شنبه وسی. دا په اصل کې ده چې طالبانو له ټاکنو سره د مخالفت د ښولو تر څنګ ویلي چې انتخاباتي غونډې او د رایې ورکولو مرکزونه به په نشه کوي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استازي غلام ولی افغان په دفتر کې 14 کسان ټپیان کړي دي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک نن آزادی رادیو ته ویل چې په لشکرګاه کې دغه 14 نن مبشین سوي ده. د شغلي ځواک په خبره په 14 کې شغلي افغان ته زیان نه دی اوښتی.
د 14 د څرنګوالي لپاره سیلاني څېړنې روانې دي چې نویت ښیده چې او په دې کې تقریبا 32 نفره ټپیان شوي دي. وکیل صاحب انشاءالله جوړ تیار دی، کوم مشکل ورته نه دی پېښ شوی.
بلخوا د هلمند ارتباطاتو مسؤول زاهد اتل د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې 14 د یو مقناطیسي ماین له کبله سوي ده. د پیش مسؤلیت چا نه دی منلی. په کندهار ولایت کې د هیواد راډیو یو محلي خبريال چې په پرونی 14 کې ټپي سوی و نن پروختون کې ساور کړه. عبدالحمید هوتکی تیر ماښام د ولسمشرۍ د کاندید محمد اشرف غني د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په 14 کې ټپي سوی و. د افغانستان د خبريالانو د مرکز اجرایه مشر احمد قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چې د هوتکی وژل کېدل د نورو ژورنالیستانو پر روحیانه وړه تاثیر کوي.
متاسفانه دا یو لوی ضایع دی. ډیر بد تاثیر لري په خبریالانو په جنوب کې او په خاصه توګه په کندهار کې.
افغانستان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل سوی و. تیر کال د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون په افغانستان کې 14 خبریالان وژل سوي دي. وروسته له هغې چې پرون یوې زورورې زلزلې په پاکستان کې لږ تر لږه 25 کسان مړه کړل، نن په زرګونو کسان د حکومت مرستې ته په تمه و. درېشتر په مقیاس 15.8 درجې دغې زلزلې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې کورونه هم تخریب کړي او لږ تر لږه 700 کسان یې ټپیان کړي دي. ګڼو خلکو د زلزلې د ټکانونو له بیرې شپه له کورونو د باندې تېره کړه. تر ټولو سخت ځپل سوې سیمه میرپور دی چې په زرګونو کورونه او ودانۍ پکې تخریب سوي دي. دغه غرنۍ سیمه چې د پاکستان او هندوستان منځ ویشل سوي دواړه هیوادونه یې پر بشپړ مالکیت دعوه لري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې مشر محمد افضل وویل چې نن ناوخته به زلزله ځپلو سیمو ته خیمې، خواړه او کمبلې ورسول سي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن لخپل وینزویلای سیال نیکولاس مادورو سره وکتل. مادورو پرون سه شنبه مسکو ته ورسید. په وینزویلا کې له شدید اقتصادي او سیاسي کړکیچ سره سره مسکو په خپلو سخاوتمندانه پورونو سره له مادورو خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. پوتین او مادورو د خپلو خبرو پیل کې د مالی مرستې په اړه څه ونه ویل، خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیې تر اوسه په وینزویلا کې 4 میلیارد ډالره پانګونه کړې ده. پوتین مادورو ته وویل چې روسیا د وینزویلا د حکومت او سیاسي اپوزیسیون ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي چې د دغه هیواد سیاسي بحران ته یوه لاره پیدا سي. او د ترکیې دولتي اژانس وایي چې د پولیسو پر یوه بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت ادانا کې سوې ده. انادولو خبري اژانس د والي محمود دیمیرتاش په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنه د کومې منفجره وسیلې یا هم د بل ډول بم له کبله سوې ده. ولی وایي چې په ټپیانو کې یو تن د پولیسو افسر دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې چاودنه کې څوک لاس لري.
له سلیم احمد سلیمان نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د قانون له مخې ورته مکلفیت وو هغه ټول په ښه وجه سرته رسولی.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې د مستحقو رایه ورکوونکو ګډون شاوخوا نیمایي بولي. ډېر مرکزونه به د امنیتي دلایلو له امله هم تړلي وي.
نورستان په ولایت کې متاسفانه 22 مراکز چې کله پارلماني انتخابات په هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې خیر فعال ښودل شوي.
د ولسمشرۍ کاندیدانو هغه څه چې لازم او خپل کمپاینونه سم مخته یوړل.
کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې لکترلګه هغه محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت و هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار دی او بنسټ له مسؤل سره مو مرکه کړې. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استضاع کولو پروسه رسمن پیل کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینې غونډو وروستۍ ورځ ده. نن شپه 12 بجې دغه کمپاینونه رسمن پای ته رسیږي. د ولسمشرۍ را روان انتخابات چې تر اوسه 2 ځلې ځنډېدلي د راتلونکي شنبه پورې ترسره کیږي. دا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ولسمشرۍ 4 انتخابات دي. دغو انتخاباتو ته په لومړي سر کې 3 کاندیدان درېدلي وو. درې تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یوه هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د رایه ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو د رایه ورکوونکو پر مخ پرانستل شي. نن د دې کمیسیون او دغه راز د امنیتي ارګانونو مسؤلینو په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د را روانو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکړ. رحمت الله افغان د ازادي راډیو خبریال دې غونډې ته ورغلی وو.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته اله 2 ورځې پاتې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیسیون د ټولو اړینو تدابیرو او چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د شهر شنبه په ورځ په یو ګډې خبري ناسته کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د قانون له مخې ورته مکلفیت وو هغه ټول په ښه وجه سرته رسولی، یعنی د حساس موادو انتقال ولایاتو ته، په ولایتونو کې استخدام، په 4 ولایتونو کې د دې په خوا کې د بایومتریکو دستګاو چې د حساسو موادو په جمله کې راځي، د غیر حساسو موادو انتقال دا ټول ولایاتو ته صورت نیولی دی.
اغلی نورستانی یو ځل بیا د شفافو انتخاباتو ډاډ ورکړل او په شرایطو برابر له ټولو افغانانو یو غوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په 21 ولایتونو کې په 450 مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو د نشتون له امله نارینه په دندو ګمارل سوي دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د 5303 مرکزونو له ډلې چې څلور سوه یو دیرس مرکزونه یا د لوړ ګواښ د نفوس کموالي او لریوالي له امله تړلي پاتې دي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال خوشحال سادات په ګډه ناسته کې وویل چې
ارزیابي تهدیدات په سه کټګوري،
هغه وایي ګواښونه په درې کټګوریو کې ارزول سوي، لوړ، متوسط او کم. د دې معنی نه لري چې مرکزونه سل په سلو کې تړل کیږي. د کشپی او پراتیفي راپورونو په اساس لوړ ګواښ مرکزونه په دې معنی چې په هغه سیمه کې د دښمن فعالیتونه شته. موږ لوړو ګواښونو ته زیات تدابیر نیولې دي، ځواکونه مو زیات کړي، هوایي فعالیتونه مو هلته زیات کړي. انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وای له محلوي سره سم تر اوسه څلور نوي ولسوالۍ ته د ځمکې او درې نوي ولسوالۍ ته د هوا له لارې مواد انتقال سوي چې له انتخاباتو یو ورځ وړاندې به ټولو مرکزونو ته انتخاباتي مواد انتقال سي. ټاکل سوي چې د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه اوسي چې نن په څو ساعتونو کې کمپاینونه بندیږي او د اتو څلوېښت ساعتونو لپاره د سکوت دوره پیلېږي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ناامنیو له امله به د کورنیو بې ځایه شوو په ګډون له شپېته سلنې زیات خلک د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې له رایې ورکونې بې برخې شي. په د افغانستان په ډېرو ناامنو سیمو کې دغه راز یو شمېر د رایې ورکولو مرکزونه به هم تړلي پاتې وي. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
متاسفانه په تاسف سره مراکز
د نورستان ولایت اوسیدونکی محمد امین دی. دی وایي په دغه ولایت کې له شلو ډیر مرکزونه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې فعال ښودل شوي وو په دې انتخاباتو کې غیر فعال ښودل شوي دي.
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره دوه ویشت مراکز چې کله پارلمان انتخابات هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې غیر فعال ښودل شوي.
د یوازې نورستان نه دی بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنو سیمو اوسیدونکي له رای ورکونې بې برخه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره به له پنځو زرو زیات مرکزونه پرانیستي وي، خو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په ټول افغانستان کې د څلور زرو دوه سوه دوه څلوېښت مرکزونو امنیت خوندي کړی دی. په افغانستان کې د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ موندنې ښیي چې په شرایطو برابر د ناامن ولسوالۍ اوسیدونکي، کډوال، کورنۍ بې ځایه شوي او هغه ښځې چې حاضرې نه دي د انتخاباتو په ورځ یې عکسونه واخیستل شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به خپله رایه ونه شي کارولی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا د بنسټ رئیس محمد نیوم ایوبزاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یافتههای مو نشابته اکثریت به ایمانو کې
زموږ موندنې ښیي چې له شپېته سلنې څخه زیات په شرایطو برابر کسان په افغانستان کې د خپل رایې کارولو له حق محرومېږي، او د دې شاهد به واوسو چې د انتخاباتو په ورځ به د ګډون کچه ډېره پراخه نه وي.
دغه بنسټ په افغانستان کې ناامني او د کمیسیون لخوا تخنیکي ستونزې هغه دلایل ګڼي چې له امله یې ممکن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډېر کم وي. خاغلی ایوب زاده د نوملیکنې د پروسې په څرنګوالي هم انتقاد وکړ، ویل دا یو ناسم بهیر دی او د خلکو ګډون به په انتخاباتو کې کم رنګ کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په شرایطو برابر کسان یوازې په هماغو مرکزونو کې چې نوملیکنه یې کړې ده خپل رایه کارولی شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا د معلوماتو لمخې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون هغه کسان چې په هیواد کې دننه د رای ورکونې له حق څخه محروم شوي شمېر درې سوه زرو کسانو ته رسیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه چې کورنۍ بې ځایه شوي هم نشي کولی په بل محل کې رایه ورکړي.
له بده مرغه چې د کورنیو بې ځایه شویو لپاره هیڅ ډول حل لاره نشته. دوی یوازې په همهغو مرکزونو کې چې خپل نمونه یې ثبت کړي رایه ورکولی شي. نه کافي وخت شته او نه هم امکانات چې بیا ځلي د دوی نوم لیکنه وکړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د 2019 کال په ترڅ کې د جګړو، وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 400 زره افغانان له خپلو سیمو او کورونو بې ځایه شوي، خو څرګنده نه ده چې په کوم شمېر یې د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ډېری ناامنه سیمې تصفیه کړي او ډېر شمېر بې ځایه شوي هم خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. مخکې تر دې یو شمېر ښځو هم ویلي و چې نه غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د انتخابات په ورځ د دوی عکسونه اخیستل کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د رواني میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د دغو انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نوملیکنه کړې ده.
درې ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
ازادي راډیو اورې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه ورستي تحولات شیبه په شیبه له ازادي راډیو اورې او خبرېګې د انتخاباتو په اړه ورستي پرمختګونو په باب. نن هم لکه څنګه چې مخکې مو ویل په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو ورستي ورځ، نن هم د ولسمشرۍ یو شمېر کاندیدانو افغان ولسمشر اشرف غنی، د اجرائیه رئیس عبدالله رحمت الله نبیل او د غرز ګلبدین حکمتیار په یو شمېر غونډو کې راڅرګند شول او د راتلونکو د انتخاباتو لپاره د بریالي کېدو په صورت کې له خپلو پلویانو سره یو لړ ژمنې وکړې. افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید د غرز اشرف غنی له ازادي راډیو سره نن په ځانګړي مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو نتیجه که هر څه وي هغه به ورته د منلو وړ وي. اشرف غنی د غرز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې او د غرز ځینې نورو مسایلو په باب یو لړ څرګندونې وکړې او خپل نظر یې څرګند کړ چې عصمت څاروانی مهم ټکي راوړوي.
د افغانستان ولسمشر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی وایي د یو واضح مهالویش پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هیڅ مشکل نه لري. ښاغلی غنی نن چهارشنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جنوري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ته په استولي لیک کې دا موضوع په زغرده اعلان کړه.
مبرز جمهور ترامپ نامه روان کړه په صورت واضح گفتم کې
دی وای ما ولسمشر ترامپ ته لیک واسطه او په واضح ډول می ورته ویل چې که د دوی ملي ګټه د تقاضا کوي چې ځواکونه په افغانستان کې کم شي یا بيخي ووزي، د افغانستان حکومت ورته مطلق چمتو دی او موږ ورته تیار یو. ښاغلی غنی د افغانستان له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره د اړیکو د خرابوالي راپورونه رد کړل. ویل چې خلیلزاد له 15 کلونو راهیسې پیژني خو د سولې په اړه وویل چې دا ځل ورته مخکې تر مخکې شرطونه لري.
په شرط ایبرداری آتش بس بدون آتش بس
دی وای دازل مخکې شرط لرو او هغه اوربند دی. بی اوربند مخکې نه سو هغه څوک چې وژنو ته دوام ورکوي ورسره خبرې نشي کړی. شاغلی غنی په عین حال کې ویل چې که امریکا له دې سره سره له طالبانو سره خبرې کوي اعتراض پرې نه لري مګر د افغانستان د حکومت له ګډونه پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی. شاغلی غنی هم درازوی د سولې شرایط به دولت چمتو کوي او ملت به یې تصویبوي. د اشاره ملي شورا ته د فساد په اړه ویل چې په څارنوالۍ ستره محکمه او نورو ادارو کې اصلاحات راوړل شوي دي. د کانکور پر پروسې د خلکو اعتماد ترلاسه شوی. د کابل بانک سلګونه میلیون ډالر خوړل شوي پیسې بیرته د دولت خزانه ته راګرځول شوی او تر څلور لکه جریبه زیاته غصب شوی مزکه له غاصبانو څخه بیرته اخیستل شوی ده.
له ازادي راډیو سره د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د ځانګړي مرکې مهمې برخې مو واورېدې. مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم وروسته بیا اورېدلی شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې د مستحقو رایه ورکوونکو ګډون ډېر کم بولي. آیا د ولسمشرۍ لپاره راتلونکو انتخاباتو هم له خپل لوري کمپاینونه سم مخته یوړل؟ په دې اړه مو د افغانستان پر ټاکنو د څار او روڼتیا د بنسټ له اجرایوي رئیس حبیب الله شینواری سره مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی شینواری د کمپاینونو په باب نظر څرګندوي.
د اوسني ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه
د 2014 کال ولسمشری ټاکونکو کمپاینونو سره پرتل کو ډیر یو زیات توپیر پکې شته دی، او توپیر دا دی چې لبد مرغه داوال خپل دغه تقریبا مسکن ولس کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې الکترلګه هغه محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت و هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي. بل کمپاینونه تر ډیره حده پورې په کلاسیک یا پخوانی ډول باندې روانو، مثلا یو غونډه وه خلک راټولېدل تر ډیره حده پورې د سری پوټونه منګلرو چې خلکو ته ویل کېده چې راشئ موږ تاسو ته غرمې ډوډۍ درکوو او پیسې درکوو، تاسو راشئ او دلته مثلا یو کمپاین دی یا یو کاندید تاسو ته وینا لري. نو کاندید به راغی او خپله وینا به یې کوله، تر ډېره حده پورې دغه وینا د کاندید یا د هغوی د مرستیالانو کاندید مرستیالانو هم تر ډېره حده پورې نیوکې وې، مثلا په نورو نوماندانو باندې یا په دوو مشخصو نوماندانو باندې چې ملي یووالي حکومت کې دوی 15 کاله دنده تر سره
کړې. شنوار صاحب، یعنې تاسو وایئ چې کمپاینونه په برنامه محور نه وو؟ یوازې
برنامه محور، بالکل، بلا بد مرغه برنامه محور نه وو، بل پر رسنیو کې حکومتباتو کې هم لبد مرغه مناظری ډیر قوی نه وی چې لک تر لګه دغه ټول نوماندان باید ادي عقل په مودرن شکل باندې ټول باید په مناظرو کې ګډون کړي وي، د خلکو سوالونو ته جواب ویلې وي، خپل برنامې شریکې کړي وي، اقتصادي برنامې، سیاسي برنامې، فرهنګي او ټولنیزي برنامې د افغانستان لپاره چې لبد مرغه خلکو ته دغه څه شی وانه وریدل.
شروار صاحب، بل مهمه مسله د ټاکنو درونتیا یا شفافیت په اړه باندې ده. دا ځل ټاکنیز بنسټونو نه تاسیس هیله لري یو مسله، او دویم دا چې د څار بنسټونو د ټاکنو درونتیا په اړه باندې اندېښنه لري او کاندېښنه لري، اندېښنه یې تر کومه کچې ده؟
ولوی اندېښنه هم د دواړو کمیسیونونو او هم د راتلونکو ټاکنو د خصوصا د شفافیت د پاره دا ده چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا کمیسیون هم دا اوس په خپلو کارونو کې د محلیش پر اساس ډېر کم مثلا پاتې راغلی دی، حال دا چې مثلا کولی شو ووایو چې تقریبا 2.5 ورځې پاتې دي انتخابات ته. موږ شنبه ورځ په خیر انتخابات لرو، د استخدام برخه کې، د ګمارنې په برخه کې، د کارمندانو د ټریننګونو او د روزنې په برخه کې، همدارنګه د موادو په انتقال کې چې ځای پر ځای شي په مراکزو محلاتو کې یو څه ستونزې شته دی د خپله د انتخاباتو کمیسیون.
بیا فکر کوئ چې دغه ټوله بیا د ټاکنو په ورځ باندې یو لوی سرخوږی جوړولی شي، هم د ټاکنو کمیسیون دپاره او هم په ټوله کې بیا د ټاکنو پر مشروعیت باندې پوښتنې راپورته کولی شي؟
ډېر زیات سرخوږی ډېر زیات دی. مثلا ډرایور کوونکو لست هم دا اوس نه دی نشر شوی، مواد نه دي تلي. د انتخاباتو په ورځ خلک به 2 بجې راغلي، ډرایور کوونکو دپاره کتار به ولاړي، اما مواد به نه رسېدلي لکه تېر پارلماني ټاکنې چې دي. یا یو ډرایور کوونکی نه پوهېږي همدا اوس چې زه کوم مرکز پورې تړل شوی ما او کوم مرکز او محل کې رای ورکولی شم، هغه اوس په کتار کې سرګردانه ولاړي. دا بل سرخوږی او سرګردانی ده ډرایور کوونکي ته، هم د کمیسیون مدیریت ته.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار او روڼتیا د بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری و.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 6 40
د افغانستان ولسمشری ته په ورنږدې کېدو سره په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د حملو شاهدې وې. په دې حملو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم زیاته شوې. خو پر دې سربېره په دې وروستیو کې د افغانستان د ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړو په هوایي بمباریو کې هم د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي چې یو شمېر لورې ډېر اندېښمن کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه عملیات په دقیق ډول مخته وړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل وړاندې کوي.
سیاسار می څالور مرمۍ په خېټه کې وخوړي او باچی میوه مرمۍ په ښا خوړلې په ښای اوس ماته ده.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو محمد رحیم وای میرمن او و میشتنای زوی د افغان ځواکونو پر ډاسو کې ټپین شوی. هغه چې خپل میرمن او زوی د کابل ایمرجنسی روغتون ته د درملنې لپاره راوستي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ و نه چې و بس دا خدای پایرونه وکړي و یو می سیاسار و یو می وړ بچای و دا دوړ اول کېدل. بس سیاسار می څالور مرمۍ په خېټه کې وخوړي او بچی می و مرمۍ په ښا خوړلې په ښای اوس ماته ده.
خدای وایي لدی حملو اندېښنه د افغان او بهرنۍ ځواکونو هوایي بریدونه دي چې ملکیان پکې بنه حقیقي. هغه بریدونه چې میدان وردګ ولایت ډیرای وخت شاهد دی. په یوه تازه پیښه کې د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ کې څوارلس ملکیان چې له واده خپل کور ته پلاړه وو ووژل شول. که څه هم ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې دوی د القاعده ډلې اړوند وسلوالو تر برید لاندې راغلي دي. د افغانستان د ملکي وګړو لپاره د عدالت غوښتنې ډله وایي د روان میلادي کال په تیرو دریو وروستیو میاشتو کې 3000 ملکیان وژل شوي چې ډیری په هوایي بریدونو کې له منځه تللي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې ټولو سره سره چې په دې روان کال کې په 2019 کال کې هوایی بریدونه همدارنګه شپنی عملیات هم د اندېښنې وړ و چې په پراخه توګه باندې ملکي مرژوب لاړولې ده. زیاتې په میدان وردګو، ننګرهار، فاریاب، هلمند، کندهار دغه ولایتونو کې اوسېده.
ښاغلی تسل د جګړې لښکېلو غاړ غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي او د جګړې په تاکتیک کې دی بدلون راولي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي وروستیو کې افغان هوایي ځواکونه په 24 ساعتونو کې 50 تر 60 هوایي بریدونه کوي. د دغه وزارت مرستیال فیاند زبیر عارف هوایي بریدونه د حکومت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په برخه کې مهم او اغیزمن بولي.
په ټولو مواردو کې موږ کوشش کوو چې هغه ملکي تلفات رامنځته نه کړي او په بعضو مواردو کې کله پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د دفاع وزارت هغه څېړلې دی او د هغه هغه نتیجه او پایلې د ملت سره شریکې کړي دي. نو دا یو اغیزمن کار دی او تاسو د هماهنګۍ خبر وکړه. هماهنګۍ په ټولو مواردو کې شته.
د دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دفتر په یو خبر شوی خبر پاڼه کې لیکلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په شپنی او هوایی عملیاتو کې 403 ملکیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د استازو جرګې چې پکې دیموکراتان اکثریت دی، مشر نانسی پلوسی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا کولو پروسه رسمن پیل کړي. پلوسی دغه پروسه وروسته له هغې پیلوي چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ډونالد ترامپ د ټلیفوني خبرو جزئیات افشا شوي. ویل کېږي چې ترامپ په دې ټلیفوني خبرو کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره څخه غوښتي دي چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر او اوس د دیموکراتانو لخوا ولسمشرۍ ته کاندید جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. اجمل تورمانی نور تفصیل اوروي.
د امریکا د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا د بهیر د پیلېدو لپاره د رسمي تحقیقاتو د ترسره کېدو امر کړی دی. میرمن پلوسی دا امر وروسته له دې ورکړ چې ښاغلی ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر د تلیفوني خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د تلیفوني خبرو په اړه ډیر بحثونه پارول شوي دي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان پر ټرمپ تور پورې کوي چې ټرمپ د جو بایدن پر ضد د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړی دی. جو بایدن چې پخوا هم روسیال ولسمشر و اوس د ډیموکرات ګوند لوري مخکښ کاندید دی او ګمان کیږي چې د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ټرمپ اصلي سیال وي. ادعا شوې چې ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه په دغه هیواد کې د بایدن د زوی د احتمالا غیر قانوني اقداماتو په اړه معلومات غوښتي دي. د بایدن زوی په اوکراین کې کاروبار کوي. ښاغلی ترامپ که څه هم منلی چې له اوکراینی ساری ښاغلی زیلنسکي سره یې د جو بایدن په اړه خبرې کړې خو وایي کوم ناسم کار نه دی کړی. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ په اړه تحقیقات وکړي. د امریکا د استازو جرګې مشر میرمن پلوسی پرون سه شنبه په یو وینا کې چې رسنیو خبره کړه ویلي چې ولسمشر باید ځواب ووایي او هیڅوک تر قانون لوړ نه دی. د همدار ازول چې پر همدې اساس اعلان کوي چې د استازو جرګه د ولسمشر ترامپ د استیزا لپاره د رسمي تحقیقاتو پروسه پیلوي. لدی خبرو لګروسته ډونالد ترامپ د ټویټر لارې د میرمن پلوسی څرګندونو ته ځواب ووایه. د استیزا په اړه د تحقیقاتو پایلول په سیاسي انګیزه د ولسمشر زورول وبلل. معمولا استیزا باید د قضایی کمیټه یا د استازو د جرګې د یو بل با صلاحیت پلاوی له لوري مطرح شي. ورسته د استازو جرګې رسمان د استیزا غوښتنه مطرح کولای شي. د استیزا غوښتنه باید د استازو د جرګې نیمایي غړي تایید کړي چې رسمي شي او بیا د استیزا پروسه پیلېږي. اوس ډیموکراتان د استازو په جرګه کې اکثریت دي. دوی د څارنوال رول ادا کوي او ولسمشر ټرمپ کولای شي چې شخصي مدافع وکیلان ولري او په کانګرس کې د ځان دفاع وکړي. سنا جرګه د قاضي رول ځکه لوبوي چې نهایي واک د دې جرګې په لاس کې دی. که د سنا جرګې په دریو کې دوه برخې غړي د ولسمشر بې کفایتۍ ته رایه ورکړي، په هغه حال کې ممکن د ولسمشر ټرمپ د برطرفۍ پریکړه وشي. خو حاضر دمه د سنا جرګې نیمایي غړي د جمهوری پال ګوند دي چې له ټرمپ سره ګوندي اړیکې لري.
دا خبری مجله هم دومره وزن ریاست نوری لتا سو اجازه غوړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تسپارم. فرشته جان خیر خلاص.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین، شام شما بخیر.